اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګوا هر کله کوم لسو تر لسنی مو ور به تاسو بلا بل ریپورتونه وړاندې کوو. کوشش مو دا ده چې تاسو په تازه حالاتو خبرو ساتو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته دوا او نیزي خبرونه درورو. نو هیله ده چې هغه هم را سره ووري او د ټول خبرونه کې را سره پاتې شي. په دې غړې کې لمړی به خبر ته وو مولانا فضل الرحمن په پوز غږ کړی چې د عدالتونو د پریکړو احترام دی وکړي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری تور لګولې چې حکومت د مخالفو سیاستوالو د فعالیتونو مخه نیسي او افغان چارواکي وایي د داعش نیول شوي په سلګونو مشکوک وسلوال عدالتونو ته وړاندې کوي. د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پوز په دوه مخې پالیسۍ تورن کړی او وایي باید د پخوانیو پوځیانو په اړه د عدالتي پریکړو خلاف بیان ورنه کړي. هغه د دسمبر په 18 په پیښور کې وی غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د عین سره دغه دارې په تور د مرګ سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري و.
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چیدہ ذوالفقار علی بھٹو پا اڑا دا رقم پیسلہ رازی نو پا وزوائی مونگ دا دیے سرا ولاریو چیدہ نواز شریف پزد عدالتی امر رازی نو ویل کیگی چی مونگ دا دیے سرا ولاریو خو چیدہ سابقہ جرنیل پزد پیسلہ رازی نو دا دینا دا عزت نفس یو مسئلہ جوڑوی
تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لے.
د دسمبر په 18 د اسلام آباد یو ځنګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته د عین ماتولو او عین سره د غداري په تور د مرګ سزا واورول. په همدغه ورځ د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل چې پر دې فیصله دردیدلی او غصه دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي حکومت یې د خاموشه کولو کوشش کوي. هغه د دسمبر په 18 په پیښور کې وویل چې د احتساب قومي ادارې د دسمبر په 40 ورغوښتې دی او پوښتنې ترې کوي. د نوموړي په وینا حکومت د دې ادارې په استعمالولو سره کوشش کوي چې پیپلز پارټي د دسمبر په 18 په پینډۍ کې پلان کړې لویه جلسه ونه کړي.
نائب تو مشرف کا بنا ہوا ادارہ ہے.
دا احتساب قومی ادارہ دا مشرف جوڑ کرے شوی ادارہ دا او چی مشرف کلا پا تکلیف کی وی نو دا نیب لارخ ردی عمل خوبا رازی. دا دا نیب ادارہ چی تاسو پا سیاسی مخالفینو باندی دا پیشار اچولو دا پارا کاروائی نو دا دی دلاری نا پرویز مشرف بریاد تردا سکڑی وا او نبا تاسی بریاد تردا سکڑی.
د احتساب قومي ادارې لخوا د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په ځینو مشرانو مقدمې هم روانې دي چې هغوی د دې ادارې او حکومت ګډ سازش بولي. خو د عمران خان حکومت او احتساب قومي اداره دا ردی. د خبر د باړې او تیرا میدان ځینو خلکو د پوځي عملیاتو او ترهګرو په مهال د ورانو شو کورنو لپاره حکومتي سروې له درغلې وډکه بللې او وایي یوازې سفارش لرونکو ته پیسې ورکول کیږي. د باړې شلوبر یو اوسیدونکی علي منشاه فریدی د دسمبر په 18 مشال ریډیو سره خبرو کې له حکومت وغوښتل چې هر کور ته ورکول کیدونکي 4 لک روپۍ د په انصاف ورکړل شي. بلخوا د خبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په دې اړه څېړنې روانې دي او د چا چې حق جوړیږي هغوی ته به پیسې ورکړل شي. د سعودي عرب چارواکي وایي پاکستان یې د دسمبر په 13 په ملیشیا کې د شوي اسلامي هیوادونو له غونډې نه دی منع کړی. په اسلام آباد کې د دې هیواد سفارت د دسمبر په 21 په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په دې اړه ورکړل شوي مطبوعاتي راپورونه بې بنیاد دي. پاکستان هم ورته بیان ورکړی دی، ویلي دي چې دوی د دې غونډې ته پوره تیاری نه درلود نو ځکه نه وتلي. پاکستان د ملیشیا په دې غونډه کې د ګډون کولو اعلان کړی او خو وروسته پکې نه دوی او نه هم سعودي عرب برخه واخیسته. رسنیو د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان له خولې ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې ملیشیا ته ورنشي ځکه چې سعودي غواړي د اسلامي هیوادونو غونډې یوازې د دوی تر اغیز لاندې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی په چوکاټ کې وشي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو خواوشه و سوه دایش وسلوالو څخه تحقیقات پیل کړی دي. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې ډېر د پاکستان وګړي دي، خو د اردن او مرکزي ایشیا هیوادونو کسان هم پکې شته دي چې ژر به عدالتونو ته وړاندې او مقدمه پې وچلېږي. تر اوسه دغه هیوادونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چنو په نښته کې نه کسان وژل شوي دي او دې سره له تیرې هفتې څخه په ټول هیواد کې د پیل شوو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر دریشو ته رسېدلی دی. د اتر پردیش پولیسو ویان پراوین کمار د دسمبر په 1 خبرلن ته د وژل شوو شمېر تایید کړی دی خو د پولیسو ذموار ګڼل یې رد کړي. دا خلک د هند د شهرت بدلولو په اړه د قانون په ضد مظاهرې کوي چې د دوی په وینا د مسلمانانو په ضد دی. تېر هفته د هند پارلمان د شهرت په قانون کې د بدلون په منځورولو سره له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند شهریت اخیستو اجازه ورکړه. نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات کېږي. دا ټاکنې د دې هېواد د ولسمشر شوکت مرزایوف په واک کې تر راتګ 3 وروسته کېږي. مرزایوف د 10 لپاره د ازبکستان امیر پاتې شوي اسلام کریموف تر مرګ وروسته په 2016 کال کې ولسمشر شو او اعلان یې وکړ چې اصلاحات به کوي، خو هغه 15 سیاسي ګوندونه چې په دې ټاکنو کې برخه اخلي له وار د مخه د اوسني حکومت برخه دي، نو ځکه څېړونکي وایي چې ډېر بدلون به رانه شي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې روس او چین جګړه ځپلي شام ته د 1 لپاره د بشري مرستو د لیږلو لپاره د ملګرو ملتونو د قرارداد مخنیوی کړی او په دې توګه د خلکو خوند دوی په غاړه دی. پامپیو د دسمبر په 1 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ملیونونو خلکو ته رسیدونکي د دې مرستو بدیل نشته. د دسمبر په 6 وړاندې شوي دې قرارداد کې وړاندیز شوی چې په شام کې د خلکو ته بشري مرستې رسول 1 لپاره وغځول شي، خو روس او چین دا ویټو کړ. دا مرستې هغو سیمو ته تللې چې د اسد رژیم تر کنټرول لاندې دي. روس د بشار الاسد د رژیم ملاتړ دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. تازه خبرونه اوریدل اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې ګړه کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای پوز دی د یو پخوانی پوزی افسر پرویز مشرف دفاع نکی. د خبر د تیرا او باړی خلق د خپل کورنو بیا رغول لپاره له حکومت پیسې غواړي.
دا اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا، نو په دا کې سفارش ولا خلکو کور به کېدو مونږ نه شوي. زه څلور ځلې ورغلم چې مونږ له دا کور وکړه حقدار یو، خو هیڅ قسم تاون د مصر حکومت ونه کړو.
آیا رښتیا هم پاکستان د سعودي عرب د فشار له کبله په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړ؟
خوشنه ته خوشوی دی چې ستاسو میټینګ وو کینسل شو. میډیا کې خدا راضي چې هغه وی چې سعودي عرب 40 کاټ خلک کار کوي په سعودي عرب کې، اب موږ واپس شروع او لون راکړل دی، اب موږ واپس واخلو کنه.
په سبوونو نه ځ خبرونه کې به په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت په اړه واوري.
زمونږ د غوښتنه ده کنه چې مونږ د پخپله ژبه کې زده کړه راکړې، ځکه چې زمونږ په خپله ژبه کې ښه صحیح پوه شو او دا ټول دنیا وایي چې دا ماشوم بنیادی حق دی چې هغه د پخپله ژبه کې زده کړه وکړي.
د دې ترڅنګ د سولې په لور خبرونه هم لرو. را سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. اولنی ریپورت ته به ورش اوریدونکو، تیر هفته د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د آئین سره د غداری په تور د مرګ سزا واوروله. د پاکستان پوځ پر دې سخت غبرګونو خود ویل چې پر دې پرېکړه ډېر دردېدلی او خفه دي. د ځینو نورو سیاستوالو په شان د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم پر پوځ نیوکې کړي چې د یو پخوانی پوځي افسر په دفاع کې داسې بیانونه ورکړی دي چې باید نه یې ورکړي. غلام غوثی تفصیل درته وایي.
تیر ورځ په پیښور کې مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې د پرویز مشرف په اړه د خصوصي عدالت په فیصله د پوز په ردعمل نیوکې وکړې او وی ویل
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چې د ذوالفقار علی بھٹو په اړه دا رقم فیصله راځي، نو پوز وای مونږ د دې سره ولاړ یو چې د نواز شریف په ضد عدالتي امر راځي، نو ویل کیږي چې مونږ د عدلیه سره ولاړ یو، خو چې د سابقه جرنیل په ضد فیصله راځي، نو د دینه د عزت نفس یو مسله جوړوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پرویز مشرف اوس یو پوځي نه بلکې د یو سیاسي ګوند مشري کوي او د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور له د هغه په اړه په عدالتي فیصله د پوز ردیعمل سرګندول نه و پکار.
فوج کا ردیعمل
د پوز او د ای ایس پی آر د مشر ردیعمل غیر ضروری و. دې سره د هیواد دو لوی ادارې پوز او عدلیه یو بل ته ور مخامخ شوي. داسی صورتحال چریوم د پاکستان په ګټه نشي کېدلی. اوس پرویز مشرف د یو راجسترډ سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشر دی، نو داغه خلاف پیسلا پوز د ځان خلاف ودی وګڼله. یاد دی وی چې پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا داغه پزت د غداری په جوړکړل شوی مقدمه کې د مرګ د سزا په رد عمل کې د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ویلی وو چې پرویز مشرف سلویخ کاله د پوز او دولت خدمت کړی وو او په هیڅ ډول هغه غدار نشي کېدلی، او داغه په اړه دغه عدالتي فیصلې په پوز کې سخت خپګان راپارولې دی، او د تحریک انصاف حکومتي چارواکو هم په دغه عدالتي فیصله او په عدالتي جرګه کې شامل د پېښور های کورټ د مشر قاضي وقار احمد سیټ باندې سختي نیوکې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د سره اړوند تقریبا یو رپورټ درورو. د خیبر پختونخوا حکومت د دسمبر په 19مه د یو نوټیفیکیشن په جاری کولو سره ویلي چې د خیبر ضلع اډیشنل کمشنر فهد اکرام قاضي دنده یې د ډسپلین څخه د سرغړاوي له کبله ځنډولې ده. نوموړی د صوبایي انتظامی افسرانو د اتحادیې مشر هم دی. د پرویز مشرف په اړه د عدالتي پریکړې خلاف د پوز د بیان تر راتګ وروسته د اتحادیې په یوه خبر پاڼه کې د قانون د حکمرانۍ خبره کړې وه. حکومت وایي د دسمبر په 3مه به څېړنې پوره او معلومه شي چې آیا فهد اکرام قاضي د عدالت د پریکړې د ملاتړ له کبله لیرې شوی او که کومه بله وجه ده. په دې هکله د انیسا اجمل راپور اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي له دندې معطله کړې ده. نوموړی د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس لخوا پخانی امیر پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لرې کړل شوې. فهد اکرام قاضي د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ، خو د نور څه ویلو یې ډډه وکړه. د پی سی ایس اتحادی په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د پاکستانی ادارو ترمنځ په موجوده لانجو اندېښنې لري، ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که په وخت دا مسله حل نشوه نو بحران هم رامنځته کولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پی سی ایس اتحادیه د پرویز مشرف چې آئین یې مات کړی وو په اړه د عدالت د پریکړې احترام کوي. له دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د دسمبر په 19مه په یو بیان کې د فهد اکرام قاضي د لرې کولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محمد اقبال افریدی وایي د راتلونکي ګل په ورځ به د فهد اکرام قاضي په اړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونه کړي.
لکه حکومت ولې دا سړی خوا کړی دی، خو دا ده چې په دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بالفرض په حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیا یا دلته د کرپشن په دې معاملاتو کې ګوتې وهي، نو خامخا دا خو به انتظامی افسران دي د وجې حکومت بدنامېږي. دا خو به ضرور حکومت د داسې خلکو چې کوم دی یا ټرانسفر کوي یا به معطل کوي. خو دا ویم چې د پیر په ورځ به د ټول معلومات وشي چې یاره د څه شي کې انوال وو، آیا د ادارو خلاف په سوشل میډیا باندې مومنټ چلو کنه.
د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي چې دوی د قانون په حکمرانۍ او په ښې حکومتدارۍ باور لري، او که څوک د دې منشور له پامه غورځوي او پکې مداخلت کوي نو دا کار غیر آئینی او غیر قانوني دی. خبر پاڼه زیاتوي که اره اداره د پرویز مشرف د پریکړې په غیر قانوني یا غیر جمهوري طریقه مخالفت کوي باید د هغې مخنیوي وشي. د قانوني چارو پوه او وکیل سنگین خان وایي د پاکستان د قانون له مخې سرکاري افسر د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نشي کولی، خو د فهد اکرام قاضي په مشرۍ د پی سی ایس اتحادیې له اړخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې یوازې د ادارو د تحفظ خبره شوې ده.
د پاکستان د قانون مطابق چې کله د زمونږ د سابقه وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسله راغله او هغه عدلیې نااهل کوو سزا کوی، نو هم د دې پاکستان یو سرکاري نوکر چې هغه ته ډی جی ایس پی آر وایي د فوج نماینده دی، هغه پریس کانفرنس وکړو چې فوج با د عدلیې سره ولاړي او د عدلیې د فیصلو په کار به چې ټول فریقین احترام وکړي. نو فهد اکرام قاضي هغه هم دا ګناه کړې ده سړي اختیار صاحب په شان سرکاري ملازم ته هېڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل اکټیویټیز کې سوالي د هغې خبره تر دې حده پورې وه چې د صوبې دلته د پی سي ایس کم افسران دي د هغې د اسوسیشن د طرف نه یو رایه ورکړې ده چې مونږ ته په دې خبره باندې تشویش دی چې په ملک کې د ادارو په منځ کې د تصادم طرف ته خبره ځي او د دې مخنیوی په کار دی.
د فهد اکرام قاضي د لری کولو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي او هغې د صوبایي حکومت د دې کار غندنه کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر په 18 پخواني امیر پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او غدارې په تور د مرګ سزا واوروله.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسمی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشرو په خبر کې د باړې او تیرا جنگ زو پولیسي مخ خلکو شکایت کړي چې حکومت د پوزي عملیات په محل دوران شو کورنل لپاره اعلان کړي پیسې نه ورکړي. دوی وایي چې زل د ویجاړي دارځون لپاره سروې وشوي خو ټول خلکو ته پیسې ونه رسیدي. په دې سیمه کې د کورنو ترڅنګ سړکونه تعلیمي ادارې او کلینیکونه هم خراب شوي دي چې لا هم نه دی رغول شوي. ځای چارواکي وایي دوی د دې مسلې په حلولو بوخت دي. فرحت شینوار به نور حال درته وایي.
د خیبر قبایلی ضلع د باډی او تیرا میدان ځنی متاثر شوی کسان وای دوی ته لا هم د وران شو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ورکړل شوی. دوی وای اوس هم په ځنی کلیو کې سروې نه ده شوی او باید حکومت دغه سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. د باډی شلوبر کوم علیمان شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
دا د دهشتګردی چې کله د 2009 نه بعد سٹارټ شو نو زمونږ د کم دلتا کورونا وو جیدودونه وو هغه مطلب وسول شول ور شو ایرا شو نو د سروې پر مونږ ډیر منډه تړې حالې زلې واله خو چې بیا د اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا نو پدا کې سفارش ولا خلکو کور به کدو مونې شوې زه تل ور زلې ورغلم چې مونږ لا دا کوروکا حقدار یو زه د حکومت نه د اپیل کوم چې دا 4 لک روپې در شې نه خو د بهر چې کومه کری مونږ لنډو چې مونږ کرے پمت کی ملا ملوشی مکور پی کی گدارا و ٹھکانا پہ جوڑے گی خو اس کے سمتا اون دے مصر حکومت ہونا کرو.
حج صاحب گل د تھیرا میدان نا باڑے تھرا غلے او دیوائی
مو غڑ کرو دو چت وگا مکمل وران شو رہے بالکل کنڈ والا شوی دی نو بس مو دا گوڑو چکم میں پیسے 4 لاکھ روپے سمرا ور کے 4 لاکھ 60 ہزار ور کے آغا ما آغا بندا آغا چکم میٹیلر دے امن صفا کی گی نو بس خلق مطلب چ مجبور دی وجدان چتا پکول کی کی و کوٹ کی جڑا کی او بس مطلب چ خیمے لگولی چا وچا مطلب چ خیمے نشتا یخنی زیات ده درې گزارې سره مطلب چې په دایمو په علاقه باندې په میدان باندې وښوله ولا ګیرو وشه مطلب چې چل ملوي ګنا په غټرې کې باندې
د باډي محمد رضا اپریدی وای چې دغه منزوره شوی ماویزه ډیره کمه ده خو کملاو شي نو د ستیکار به پری روان کړي.
متاثر او 10 سال 12 سال مونږ باندې کرفیو وا خدای سه خلکو کورونا په کې ویرون دي ځای دوباره کور جوړېدو جوګا نه دي نو د کم موزه دو ور کوي 4 لک نو په دا باندې خو کم هغه ملبا ام په نسو پکې خو مونږ بیا وی چې غریب سړی څنګه څو کور به پیوشي و کمره نیمه په جوړه شي ځکه چې خلک کورونا بهر پروت دي څوک پسول پروت دي څوک په کریا څوک افورد کولای شي کریا ور کوي کني غریب سړی په امسا یا پسول پروت دي مخصوص خلک شي ریفرنس شفورس باندې کېده ولکه سړی چې صحیح حق دور دی غریب دی هغه څوک आवाज نه وچته یغلا نه وشوي.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د ورانشو کورونو د سروې او ماویزه د پروګرام سخت نوټس اخیستای او ټول تحصیلدارانو ته امر کړی چې د متاثرینو د شکایت په صورت کې به ورسره هیڅ نرمي نه کوي او شکوم خلک د سروې نه پاتې شوی هغه دې پکې زر شامل کړی شي. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو یو بل رپورټ درورو د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلال بټو زرداری پرون په بخور کې د خپل ګوند غړو ته د ملک پر سیاسي حالات او خپل راتلونکو کړنلارو خبرې کړې دي. هغه یو ځل بیا د عمران خان پر حکومت نیوکې کړې چې د احتساب قومي اداره د اپوزیشن سیاستوالو د خاموشه کولو لپاره کاری. په اړه یې د غلم غوث رپورټ اورو.
په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره کارول کیږي.
نیب تو مشرف کا پناه هوا اداره ہے.
د احتساب قومي اداره د مشرف جوړ کړی شوی اداره ده او چې مشرف کله په تکلیف کې وي نو د نیب لاړه ردی عمل خو به راضی. دا د نیب اداره چې تاسو په سیاسي مخالفینو باندې د فشار اچولو لپاره کاروي نو د دې د لاري نه پرویز مشرف بریا ترلاسه کړی و او نه به تاسو بریا ترلاسه کړی. د پیپلز ګوند سیاستوال ډیر زړور او وفادار دي او د نیب د نوټس او پلټنو نه نه یریږي. بلاول وویل چې که سه هم د نیب دلاری په دوی باندې فشار اچول کیږي خو دا ځل دوی جمعنه کړې ده چې د بنظیر بټو تلین د راولپنډۍ په ښار کې په هغه لیاقت باخ کې ولمنځي چرته چې هغه په 2006 کې د دسمبر په 28 نیټه په وسلوال برید کې وجلې شوی و. د پیپلز ګوند د دریم نسل دا پیغام دی چې راولپنډۍ ته مونږ بیا را روان یو. هغه ته به مونږ ټولې نړۍ ته دا خبره په ډاګه کوو چې د طاقت اصل سرچینه ولس دی. په دې هیواد کې به د ولس د خوښي سیاست کیږي. په دې هیواد کې به حکمرانی د ولس د خوښي وي او د هیواد اقتصاد به هم د ولس د ګټې لپاره کارول کیږي. وفاقي وزیرانو ویلي دي چې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په دې وجه په حکومت او نیب نیوکه کوي چې پخوانی سیاستوالي د هیواد د دولت د لوټلو په اساس احتساب ته حاضر کړی دي. خو مخالف سیاسي ګوندونه تور پوری کوي چې اداري فساد د موجوده حکومت په دور کې هم روان دي. خو د احتساب اداره یوازې د مخالف ګوندونو سیاستوال رانیسي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو. په ملایشیا کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه وشوه چې پکې پاکستاني او سعودي چارواکو ګډون ونه کړ. پاکستان لومړی په دې غونډه کې د برخه اخیستو ویلي و خو وروسته یې هیڅ استازی حاضر نه شو. د رپورټونو له مخې سعودي عرب په پاکستان فشار اچولی و چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي. خو دغه دواړو هیوادونو دا رپورټونه بې بنیاده بللي دي. اصلي کیسه څه وه؟ له انیسی اجمل به وره.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وايي سعودي عرب هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان یې په ملیشیا کې د دسمبر په 13مه د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون نه کول لپاره فشار اچولی و. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه د خبره لاغ وروسته وکړه چې د رسنیو د ترکیې ولسمشر په وینا اسلام آباد د ریاست د فشار له وجې د ملیشیا په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ارباب عامر د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د ملیشیا په غونډه کې د ګډون نه کول ولو پړه پریکړه د ګوند لوړ رتبه چارواکو کړې ده. نوموړي زیاته کړه ټاکل شوی و چې وزیر اعظم په دې غونډه کې ګډون وکړي خو ښایي چې د سنو وجوهات له وجې پکې شریک نشو.
دا ډېر ټیټ خبر د دننه خبر وی چې دا یا د رښتیا دی یا نه دی رښتیا یا څه سنه څه خوشویری چې شته میټینګ او کنسل شو. اف کورس میډیا کې چې کوم خبر راځي خو تاسو خپل خبرې زکه چې میډیا کې خدا راځي چې هغه وی چې سعودي عرب 40 کال خلک کار کوي په سعودي عرب کې اوبو واپس شروع او لون راکړي اوبو واپس واخلي. کنه
پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی په غونډه کې د ګډون کوونکو اسلامي هوادونو د اندېښنو ختمول لپاره وخت او هلې ځلې پکار وي، نو له دې کبله پکې شریک نه شو. په پېښور کې د نړیوالو اړیکو په اجازه خټک وای د پاکستان اقتصادي حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې پاکستان له سعودي عرب سره خپلې اړیکې نشي خرابولی. نوموړی وایي پاکستاني چارواکو له پکار وو چې د ملیشیا د غونډې په اړه له وړاندې نه منځنۍ لاره خپله کړې وه.
پاکستان نو واری نو دای خپاسی دغه ترکی او ملیشیا په مختلفو وختونو کې پاکستان د سپیکټ حمایت کړی دی، مرسته کړی ده. پاکستان ته په کار دا و چې سلس بیلنس ساتلې وي او آل کمټمنټ کړی نه وي چې د دې اعلان نو دا چې ټاکټیکل ځای کې دی. نو سعودي عرب لازم ان پریشر دی او سعودي عرب پاکستان نشي ورانولې سعودي عرب سره.
پاکستان په غو لمړنیو هیوادونو کې یو و چې په ستمبر کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر ورسره د شلو اسلامي هیوادونو سره مشریزي په اړه جزئیات شریک کړي وو. د نړیوالو اړیکو یو بل پوه ډاکټر سرفراز خان وایي د ملیشیا په سر مشریزه کې د پاکستان د ګډون نه کولو له پریکړې د موجوده حکومت او د بهرنیو چارو وزارت نااهلي ښکاري.
تاسو ګورئ ترکی او سعودي مفادات کې بعض اوقات ټکراو راځي. سعودي او ایران یو بل ته بالکل مخالف دي. پاکستان کله دې ته تلو نو یو او سعودي عرب دواړه ملکونه چې دي هغه په دې خفه وو. خو دې کې د پاکستان فارن افس چې دی د هغې ډله احتیام ډېره ښکاري او دې کې د موجوده حکومت ظاهري هم ښکاري ویلې چې اول دې وي زموږ مضوع دی چې خارجه وزیر به وي د الله نه مطلب دي که پاکستان
د نړیوالو رسنیو تر مخه د سعودي بادشاہ سلمان د ملیشیا وزیر اعظم ته ویلي وو چې په کوالالمپور کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو سرمشري زده د اسلامي هیوادونو همکاري تنظیم یا او آی سی تر سوري لاندې وشي. دغه سي د او آی سی مشرم اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ملیشیا غونډه د اسلامي هیوادونو د تقسیمولو هڅه ده، خو د ملیشیا وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او ویلي د هیڅ یو نوي بلاک یا څانګې جوړولو اراده نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د افغان امریکایي ځواکونو په اړه بس عملیاتو له وجې د دې ډلې سلګونه غړي افغان پوسټ تسلیم شوي دي او اوس چارواکي وایي دوی به عدالتونو ته وړاندې کیږي. سلیم احمد صالح پی رپورټ لري.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې له نیول سویو غړو لومړنۍ پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والي شاه محمود میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورګزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورګزو دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. دا جنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 اویا شزي او 1950 ماشومان شامل دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لګرو سورو اوس لسنیم بجې د خبرونو لنډیز بورو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې وی غونډه ته ویلي چې د عدالت لخوا پرویز مشرف سره د آئین سره د غداری په تور د مرګ سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري و او باید داسې بیانونه ورنه کړي. د دسمبر په 12مه د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ته پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوز په همدغه ورځ وویل چې پر دې فیصله دردېدلی او غوسه دی. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری پرون په پیښور کې یوې جلسې ته په خطاب کې پر حکومت تور پور کړی چې د خاموشه کولو کوشش کوي او د دې لپاره د احتساب قومي اداره استعمالوي. هغه د احتساب قومي ادارې لخوا د دسمبر په 23مه پښتنو ګرویګونو دپاره ورغوښتل شوی دی. حکومت تر دې مخکې داسې رپورټونه او تورونه رد کړي دي. د احتساب قومي ادارې لخوا د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پر ځینو مشرانو مقدمې روانې دي. د خبر د باړې او تیرا میدان ځینو خلکو د پوځي عملیاتو ترګرې په مهال دوران شو کورنیو لپاره حکومتي سروې له درغلې وډکه بللې ده. دوی کې ځینو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې حکومت هر کور ته 3 لک روپۍ ورکوي، نو په کار د په انصاف دی ورکړل شي. بلخوا د خبر چارواکو ویل دي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. د افغانستان استخباراتي ادارې این ډی ایس ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو خوشو وسو د ایشو سوالو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د دې ادارې یو چارواکي د نن خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د کسانو کې به ځینې مقدمو د لاندې عدالتونو ته وړاندې کیږي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهرچیانو په نښته کې د وژل کسانو شمېر 30 ته رسېدلی دی. تېر هفته د هند پارلمان د شریعت په قانون کې د بدلون په منځرولو سره له بنګلادیش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند شهریت اخیستو اجازه ورکړه. ځینو کسانو دا د مسلمانانو خلاف بللې دي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري او ریډونکو مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوسم 57.19 خبرونه تاسو دراورو د تاسو ته نیسا اجمل جوړي.
اوریدونکو په 57 خبرونه کې داونه د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د مورنۍ او ژبو مضمون په اړه خبرې کوو. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې 2000 کال له مارچ میاشتې څخه به په ټولو تعلیمي ادارو کې تر 5 جمعه د پښتو په ګډون مورنۍ او ژبو مضمون د نصاب لازمي برخه ګرځوي. دا فیصله به د سرکاري او شخصي سکولونو ترڅنګ په مدرسو هم عملي کیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم لپاره مشیر ضیا الله بنگش ویلي که څوک په دې عمل ونه کړي نو پرسید به اقدامات کیږي.
د سیداس مو الریډي اوس نېشنل کریکولم کونسل کې اوس موږ پورا مرشد لپاره یو نصاب لګي جوړو. د پرایم منسټر عمران خان یو ویژن دی چې یو قوم یو نصاب په هرې صوبې لپاره لازمي ګڼل شوی دی. هغه د مقامي کوم زبانونه دي نو د خپل کوم نصاب دی کې به هغه ضرور ویلې شاملي. په خیبر پختونخوا کې الریډي 4-5 زبانونه څه دي هغه اوس هم د نصاب حصہ دی. د کوم نصاب سمو په 2020 مارچ 2020 کې لاګو کوو هغه هر چا لپاره دی. ورته اکټ هم جوړ شوی دی. اوس هغه کوم سکولونه پرایویټ یا د مدارس یا څو کوم دي هغه د حکومت پاکستان کوم یو نصاب کوم انټروډیوس کی او هغه څوک امپلیمنٹ کی نه نو هغه لپاره لاس لا ګروپ یې پرې جرمنی هم دی او به جرمنی له علاوه هغه د سکول هغه ختمې شي رجسټریشن.
په پاکستان کې د تعلیمي چارو ځنې په هان وايي یو کام اله پرمختګ کولی شي چې خپل بچیو ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي. دوی له حکومت خواست کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د لومړنۍ زده کړې په پښتو او نورو مورنۍ ژبو کې شروع کړي. ضیا الله بنگش وايي
په پرایمري لیول باندې مو ټول ریجن لانګویج سورم دی غمو لازمي زکه کو دا ماشوم کانسپټ سره کلیئر کیږي په مقامي زبان سره. چورم برینی ملکونه دی غی په خطر کې کړی دی نو هغه په خپل په کمی ژبه کې کړی دی. او بل مودا مشومان حکومت په سرکار مشوم سرکار کې سبق کی یا پرایویټ کې سبق کی نو هغه په دی پرایمری لیول کې هغه په دی انګریزي سره ډېر زیات چونکه مانوس دی نه نو هغه کوم سبق کی نو هغه ډېر زیات په دی پرایمری لیول کې ډېر زیات نه پوهیږي نو هغه لپاره اوس مودا حل روبستو سمو په دی پرایمری لیول کې بالکل ارلی ایج کې نو مود مشوم په ایدو لپاره مقامی زبان کې هغه تا پرس اوس خیو او هغه ټیسټ مو څه اوس کوم اسسمنټ وکړو نو هغه کافي خريزل راځو.
د فرانس استر فلسفي جان پال سارتر د امریکایي ژبو په باب په خپل لیکنه کې وایي چې د غولست اوږدې غلامۍ لکبله د فرانسې ژبې ویلو ته اړوستل شوې ده، چې د دې لکبله د غولست پراخ بشري علمي استعدادونه بایللي دي. دې لیکي کله چې ولس په پردې ژبې زده کړې کوي نو د وخت له تېرېدو سره یې اندونه، چړوتونه، سوچونه او فکرونه د پردې ژبې په ټکو کې داسې ورک شي لکه په شګو کې وینه. غلام ولس د اسهار ژبه اوبیدي، د الفاظو چوکاټ یې دومره راتنګ شي چې په خپله ژبه کې د نثر لیکلو وړ پاتې نه شي او بیا له مجبورې خپل اظهار په شاعرۍ کې کوي. سارتر وایي پردی ژبه تاسو په تنهایۍ کې هم آزاد سوچ کولو ته نه پرېږدي او تل بستا د سرګنتیا یا اظهار په وړاندې خنډ جوړیږي. د جان سارتر په اند پردی ژبه کې زده کړې کول داسې دي لکه په شګو او خټو کې اس ځغلول. د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د فروری 28 نیټه هر کال د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د رستیو کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو زده کوونکو د مورنۍ ژبې د اهمیت او د دې په نصاب کې د شاملولو په اړه وویل.
زمونږ د غوښتنه ده کنه چې مونږ د پخپل ژبه کې زده کړه راکړي، ځکه چې زمونږ په خپل ژبه کې ښه صحیح پوه شو او د ټول دنیا وچې د ماشوم بنیادي حق ته چې هغه د پخپل ژبه کې زده کړه وکړي. بل ژبه کې تاسو پوهیږئ نو ټایم به لګي او هغه هم صحیح طریقې څرنه دغه کیږي. ځکه تاسو مونږ ساينس ټیکنالوژي او دا هر څه په زمونږ په خپل ژبه کې خوای مونږ په هغه سره خاص انتیا سره پوه شو.
مونږ وایو چې څنګه ټول حسابي تعلیم په خپل ژبه کې شي، ځکه چې یو ماشوم چې څنګه په خپل ژبه کې پوهیږي هغه په یو ژبه کې هم نه پوه. مونږ ته نه خای کنه مونږ دا وایو چې مونږ ته دی خای مونږ په پښتو ژبه کې زده کړه راکړي، مونږ په خپل ژبه کې زده کړه راکړي. چین، روس، جرمني، فرانس، اسرائیل دا ټول قومونه په خپل ژبه کې زده کړه را او دونه مخکې تللي دي.
د مورنۍ ژبو مضمون په نصاب کې د شاملولو په خبره د تعلیم ماهرین د حکومت د دې ګام هرکلی کوي، خو ځینې پکې وایي چې په کار د تر پنځم جماعت پورې د ماشومانو ته ټول زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې د پښتو مضمون شته، خو په زیاتره شخصي ادارو کې نه ښودل کیږي. دا چې شخصي سکولونه ولې د پښتو یا نورو مورنۍ ژبو مضمون د نصاب برخه نه ګرځوي، په دې اړه د شخصي سکولونو اتحادیې یو مشر طاهر امین وایي.
زمون خو ډیر زیات خواهش دی، خو دلته کې مسله دا ده زموږ په ملک کې نظام داسې دی چې دلته کې د سیاسي پارټو د سیاسي حکومتونو پرایورټیز چې دي دا جدا جدا دي. یو حکومت راشي هغه وایي پښتو، بل حکومت راشي هغه وایي اردو، او بل حکومت راشي هغه وایي چې انګلیش. مطلب دا دی چې کوم حکومت راشي نو هغه موږ باندې امپلیمنٹ کوي خپله خبره. بیا د دې لپاره بورډ دي او سبجیکټ به مقرریږي او ایک به اگزام. نو د بورډ په اگزام کې دا پښتو چې دی هغه دی پرایورټی نه ده، خو لکه د ګورنمنت چې کوم پرایورټیز دي او موږ هغه ته باوند یو، موږ نه چې څه غوښتي شي موږ به هغه څه کوو.
د پاکستان د سرکار په کچا دفتری ژبه اردو او انګریزي ده. د تعلیمي چارو سنې په هانوای د پاکستان په سکولونو کې ماشومان مجبور دي چې په انګریزي او اردو ژبو کې لازمي زده کړې وکړي، او بیا ورسره د مورنۍ او عربي ژبو شاملې دوله بچي پر اغې په وړوکوالي عمر کې د ژبو د زده کړو ترڅنګ د علم ترلاسه کولو بوج زیات شي. د پیښور د امتحانونو بورډ په خاني مشر غلام قاسم خان هم ورته خبره کوي او وایي
فلو د هغه چې زموږ تعلیمي نظام چې کوم دی دا ژبو حواله سره ترجیحاتو تعین مناسب نه دی. تاسو ته پته ده چې بچی باندې د ژبو حواله سره ډېر زیات پوښتنه کوي. بچی نه توقع دی چې انګریزي دی ورزي، بچی نه توقع دی چې اردو دی وایي، بچی نه دا هم توقع دی چې عربي څه زده شي، او بچی نه دا هم توقع دی چې علاقائی ژبې د پښتو دا ضرورت دی، بلکې هغه ته د هم حق دی. نو د ژبو حوالې سره مونږ په پښتو باندې آلریډي ډېر زیات بوج اچولی دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ بچو ته تعلیم ورکوو، او تعلیم حوالې سره چې کومه ژبه د بچي ضرورت اسانی سرا او بهتری سرا پورا کولای شي، موږ ته پکار دي چې په هغه ژبې باندې زور ورکړو. یو بچی نه څه نور ژبه د کول غواړي او هغه ته دا تاسک ورکړي، نو دا هغه د زده کړې چې کومه صلاحیت دی هغه واړه په ژبو باندې اغوشي.
ځینې پوهان بیا دا هم وایي چې تعلیمي مضمونونه دي په مورنۍ ژبو شي او انګریزي یا اردو دي د ژبو د یو مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړل شي. نو دا شان به زده کوونکي په مورنۍ ژبه کې په خپل سبق د پوهېدو سره سره اردو او انګریزي یا عربي هم زده کولی شي. غلام قاسم خان وای د ماشومان د زده کړو بنیاد باید په مورنۍ ژبه وشي.
او کڅ خبره زاد چې زبا اهم دی، او زبا یو وسیله دی علم ته رسیدو لپاره. اوس که یو کچی ته موږ سلور ژبه ورکو، او هغه سلور ژبه باندې د هغه صلاحیتونه چې کوم دی استعمال شي، نو حقیقت خبره زاد چې دا سلور ژبه یو اهم نکیز ده. او دې ژبو کې نور په خپل مسئله دي په ون ناواخلا تر پنځم جماعت پورې زما دا خیال دی چې بچی ته پکار دی چې په بعد مورنۍ ژبه کې اوسېدل شي. دا ضروري دی، دا بنیادی زده کړه چې کومه دی دا که مورنۍ ژبه کې وشي نو دا د بچي ډېر مضبوط بنیادونه جوړ شي.
اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه.
ضیاء الاسلام دا اورگزو اسیدون کې دی او د هنګو په خوشحال انګلیش اکیډمي کې په شپږم کلاس کې سبق وایي. اغه له لومړي کلاس نه تر شپږم پورې په امتحانونو کې لومړي پوزیشن اغستې دي او غني جایزې هم ګټلې دي. راځي چې لاغه سره دا مرکه وورو. نو ضیاء الاسلام، اول خو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکو.
ډیر تاسو نه مهرباني چې تاسو موږ اوغستلې او موږ سره خبرو
نو زیا تب لکه چې را دومره ښه پوزیشن یې اخلي فرسٹ راځي همیشه. نو څنګه ته سبق څنګه وایې په کور کې؟ څو ګنټي کار کې بیا ٹائم ٹیبل مطابق باندھ کے ٹائم ٹیبل کے سمر گھنٹے ورکڑی لکا سبق لا
اصل کے ہمارا 11:30 پر مخصوصن ٹائم ہے ہو گیا ہے 4 بجے کے وقت پر سم کنا لگا مشکل مکر نہ دل اسٹڈی سے پر کم سڑی ساتھ 4 بجے نا 6 بجے پر سڑی سے پر ہو گیا 11 بجے پر تقسیم
خا خا صحیح لکه کته ماشومان ته دا وای چې ماشومان بسنګ سبق وای چې دا غیډیره موده پورې خپل سبق یاد وی او امتحان کې ورته هم بیا آسان وی.
بیا تر سبق نو د کیدنه ولا طریقه دا یې کنه چې اوس مو اراده او مې راځو به اوس 2 غنټه سټډي کوم خو ته هغه دماغ دا ډېر مو باندې ریښه نه چې یار 2 غنټه سټډي زنګ کوي سم امو ته یار سم لا لکه دماغ مو د چې مو بیس فرند دی کنه دماغ ور باندې خرو ماغه باندې ځای کوم نو هغه مو دې ته سټډي ما کا سم لا دي دا 15 منټه د سټډي کوم ځان ته بدل کې ورته چیرې کدا سټډي زدا کتاب مزه کوي دا سټډي ما کا زو یار سبب یو داسې کار کوم مو ته بس انعام ملای شي څخه ته ورډ ملای شي هغه په هغه مو سټډي شکل کې کلا لاغه هغه به مونږ
او زیات سوای چې لکه کم طریقې کار په خیبر پختونخوا کې استاد په علاقې کې دغه چې کم سکولونه دي، ته سوای چې دغه کې دا چې کم استادان کم طریقې سره ماشومان ته سبق خایي دا طریقې کار صحیح دی؟
په دې باندې ماشومان کو په یوه ځای نه کوم مسله دا چې موږ سکولونه کې میت او ساينس پڑھایږي پدانا پڑھایږي مطلب هغه موټیویټ سټډنټ موټیویټ کوي نه چې راته بس سټډي څنګه کې
ماشوم ته تعلیم خودل پکار دی
اصل سے خود یار ماشوم کو پختو کی کوئی سزا کا تمور نه زبان کی تو کیا غا پختو دی نا اوس مسئلہ دا ہے کہ اوس سائنس کی امت کی یو کرسچن یا غا سائنس لا پوچھ کسن وی او بربل کی شو لا کسن وی غا انگلش کی کنا انگلش کی ماشوم نہ پی دی نو غا کسن وی غا مطلب بنی نہ پی دی نو غا کسن غا زکوی نہیں کی کما چې ته پکې څنګه یې پوي انګلیش او اردو کې خدل پکا کې ته څنګه باندې بیا پوي او نه پکا دي
سم ده. او زیات د سکول کتابونو نه علاوه نور کتابونه ګوري؟
نو چې ساري څه کتابونه په غنا دا په هر چا ته هم وایم چې یو ټول کتابونه چې دا هم ته اکسټم کې مارک ترکه په د سکول کتابونو نه علاوه چې کوم بوک چې دا هم ته ژوندۍ کې مارک ترکه نو سکول کې نه ساري کتابونه دي زه خو یان صدا هو ډیر دې کې څنګه ستاسو څه څه دغه نمبر وري چې نه کوم او کار دې نه ساري کتابونه نه علاوه چې دا هغه ډیر ضروری په کار دي
اوس پوری به تاسو مر کتابونه ویلي
نه تاسو نه علاوه ډیر زیات ویلي دي تقریبا یا 200 خو پرې خو ویلي
کم یو لیکوال ستا خوخته کم قسم کتابونه ستا خوخ وي
په دې بوک کې خو ما یو فارس بوک
ڈیرا میرا بانی چتا سم لا وقت را کو خبر مورا سر اوکڑلی ڈیرا ڈیرا مننا اوریدونکو تاسو د ضیاء الاسلام مرکه واریدل. هم دې سره د نننې خبرونې وخت ختمیږي. تر راتلونکي بل خبرونې پورې رااله اجازه تراکې. خوشاله اوسئ. د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د سولې پر لور
د دسمبر په لسمه نیټه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې د روانو جګړو او ترهګرۍ د پریخي اغیز له کبله انساني حقونه ترول شوي او خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاوو بې برخې دي. نن د سولې په لور خبرونه کې د بشري حقوقو تړونکو تشدد په اړه غږیږو. ز بشیر گواخیم هر کله مکم په پاکستان کې غیب کل شوی کسان د بشری حقوقو ویلو یا مسله ده. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او فعالانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړي چې دوی ځینی خلک په غیر قانوني ډول نیسی او به د ځان سره ساتي. دوی همیشه وایي چې دا غیب کل شوی کسان دی عدالتونو ته وړاندې شي. یو نوې پیښه چې شوې ده هغه د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادریس خټک غیبېدل دي. د بشري حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیل وایي چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په درولو سره له امنیتي ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي. دغه وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی. دغه په انا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی.
دا نیول چې کوم دي نو دا بالکل غیر قانوني دی او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته. نو دغه لپاره موږ کیس کړی دی ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په تدریجي ګڼټې کې دنه به دی میجستریټ ته پیش کوي عدالت ته به پیش کوي. نو دغه استدعا موږ کړې ده په های کورټ کې چې دی دي اوخري چې دي ایجنسو یا ادارې چې دي چې دی گرفتار کړی دی نو د دې جواز څه دی او د دې سره د خلاف څه ثبوت شته کنه.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د پرله پسې کوښښونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې. د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوخار پر لاره غیب کړل شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست په جوړولو کار کاوه. هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د ادریس خټک رو ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د ثوابې انټرچین سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لري په ساده جامو کې 15 کسانو دوی ودرول. دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته یې ډرایور او ګاډی خوشی شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یا دې امنیتي ادارې وایي چې د ده ورور یې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې را پیدا کړي.
تر اوسه پورې موږ ته هیڅ بالکل اړوچا دام نه دی ویلي چې چیرته دی څنګه دی. هغه جو څو میاشتو نه مطلب بیپټیزم ورته اوسر دوایانې مطلب ورسرې شي نو که چېرته هغه څه داسې څه غلط کار کړی خو د هغې طریقه ده مطلب تاسو کورټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ویلي هغه په خپل ځان مطلب په خپل یو دفاع وکړي که ګلټي پروف کېږي نو چې څه سزا وي خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دز نوټ دی موږ واړه اوس
مطلب جان تو یہ ریگی لگا اگر یو کمرے نبل کمرے پوری مزید ہی ہے سر بس روان سو پیو پخ پنس پر لکھی دا سے پلم بو ولاڑ
منس پر لکی دا سی پلم بو ولاد سو با اوخ کی اوخ کی یو پسو کو دا خو ولاد سو با یو پزے ولاد دا زان پتما شو ولاد سو با پری جنو کی لگڑی کو او تغلی دو درک میرا جی سو بتا درد میں سو بتا سو باغ نگ میرا تدا دشت دامانی وی پدا دشت دامانوی سو پدا دہرنو چینے سے میرے روانوی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانوی سو پدا سے تلپا پلو زنو کی جو گریبو ترک میں بار جیبو سو پتا درد میں مر جیوں سو پتا
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خپرونه اوري او زمو کوربا بشیر گواخیم پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړو شو کسانو د موندن لپاره څو ځل مظاهره کړې دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د دسمبر په 10مه پر ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ پښتانه بې کوره شوي، غیب کړل شوي او ځپل شوي دي. هغه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د پښتنو ته برابر حقونه ورکړل شي. په پاکستان کې بلوچستان داسې یوه صوبه ده چې ډېر خلک پکې غیب کړل شوي دي. دلته له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره ځینې بلوڅ ډلې وسلواله مبارزه کوي. همدا وجه ده چې امنیتي ځواکونه پکې ډېر فعال دي. د پاکستاني پوځ وین میجر جنرال آصف غفور څه موده مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د غیب کړل شوو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. هغه له خپلو طریقو څخه په دفاع کې زیاته کړې وه چې په جنګ او مینه کې هر څه جواز لري، خو د بشري حقونو فعالان دا خبره زور کارونه بولي. په بلوچستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي شمس مندوخیل وایي د دې صوبې د خلکو حقونه دي نه ترړل کیږي.
دلته خلکو ته خپل حقوق نه ورکل کاږي او کور کل کاږي او غوته په دا په خبر غسنه دي چې ما بنیادی حقوق دي چې او بیا پاکستان په دې باندې دستخط کړی دي او دغه سیسه دی پر 1973 آئین کې دغه ګرځي کاچولې دي. نو په دې سلسله سي دی دغه خلکو ته یادانی ورکوون دي، خاص طور په دازمور دا کم داشل درس کال دازمور کم خطه په کم صورت حال سره لاړه. نو په دغه حالاتو کې دلته موږ په دا سخت وختو کې کار کو، اوس کم صورت حال دی په دې کې موږ کار کو د انساني حقوق او خلکو ته دا ور وی چې تاسو راسي د خپل حق لپاره اواز پورته.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په افغانستان کې هم تیرو څو لسیزو راهیسې روانو جګړو په لکونو خلکو ته زیان رسولې ده. دلته د بشري حقونو خپلواک کمیشن وای جنگ سالارانو په ځینو ځایونو کې له خلکو ځمکې نیولې او ځینې خلک یې شکنجه کړي دي. د دې کمیشن په وینا دا قسمه کارونه خلک هڅوي چې د غچ اخیستو لپاره ټوپک ته لاس کړي او تشدد پسې وګدګي. د دې کمیشن وایان شکرالله مشکور وایي افغانستان د پخوا په پرتله ډېر پرمختګ کړی دی، خو د ټولو د حقونو خوندي ساتنې لپاره لا نور کار ته ضرورت دی.
تیر کلن اوس پورې یو څه لاسته راوړنې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواکې مسون دي قانوني اوس موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانوني نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقض سبب ګرځي.
بادار دا جنگ دا وطن خیر جنگ شي
اوریدن کو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر ګواخیم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو هم ګڼ خلک بې کوره کړي او وژلي دي. اوس چې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کیږي، دا اندېښنې هم ورسره راولړل شوې دي چې آیا په دې مذاکراتو کې به د بشر حقونو ته پام وشي او کنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدا میچی یا ماموتو د دسمبر په 10 په کابل کې ویل چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته ځای ورکړل شي.
مکله افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اوریدل کیږي، تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. په روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
زه نغمه یم. زما مشال ریډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تانن پر کشپا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا